د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
خبرونو لندیز د افغانستان امنیتی چارواکي نوای پرون سهار د کونړ ولایت د دنګام په ولسوالۍ کې وسله د وسلوالو مخالفو په خلاف کمانډو عسکرو حمله پیل کړې دي. د خوست په ولایت کې یو مشهور دینی عالم د پنځشنبه په ماښام په یوه چاودنه کې ووژل شو او امریکا او برطانیې نه ویلي دي چې دوی به په ګډه کار وکړي چې د اسلامي دندرارو او مخالفو افراطیانو د حملو مخه ونیسي. السلام علیکم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی دا راپورټ درواورو چې وای د پاکستان چارواکو په یو شمیر سخت دریزو ډلو باندې بندیز لګولی دی. بیا به دا راپورټ راواخلو چې وای پولیسو پرون د جمعې په ورځ په فرانسه کې د 1200 په شاوخوا کې کسان نیولې دي. او په اخر کې به د امریکا غږ سر مقاله واوري. خدا دې اوس پام وکړي د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې پرون سهار یې د کونړ د ولایت د دنګام په ولسوالۍ کې په وسلوالو مخالفینو باندې د کومانډو عسکرو او هوایي قواو حملې پیل کړې دي. د ملک په ختیځ کې د ملي اردو د 201 لمبر سیلاب کول اردو نه تا خاطفي وویل چې د دوی د معلوماتو لمخې تر اوسه په دې جګړه کې 14 وسلوال کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمي شوي دي. ښاغلي حاتفي وویل چې د ملي اردو د انجینري ټیم په سیمه کې ماینونه پاکوي چې عسکر وکړای سي مخکې ولاړ سي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه د پرونۍ جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د خوست په ولایت کې یو مشهور دینی عالم مفتي عبدالرشید نقشبندي چې تل به د افغانستان د حکومت په پلوي او د وسلوالو مخالفینو په ضد تبلیغ کاوه د پنځشنبه په ماښام په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. حکومتي منبع امریکا رښت وویل چې دغه دینی عالم د امریکایي ځواکونو په اډه کې دننه په جماعت کې په چاودنه کې وژل شوی دی. د خوست والی مرسیال عبدالواحد پټان د مولوي نقشبندي وژنه تایید کړه، خو ویل ګومان کوي چې د ګاز د ډبې د چاودېدو له کبله به دا پیښه شوې وي. خو د دې ولایت یوې حکومتي امنیتي منبع امریکا رښت وویل چې په جماعت کې بم ایښول شوی و. امریکا او برطانیې ویلي چې دوی به په ګډه کار وکړي چې د اسلامي توندلارو او مخالفو افراطیانو د حملو مخه ونیسي. پولیسو په ټوله اروپا کې په لسګونو مشکوک تروریستان نیولی دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د برطانیې د صدر اعظم ډیوډ کامیرون سره وکتل او وروسته یې وویل چې امریکا د فرانسې او نورو ټولو انډیوالانو سره د تروریزم د ګواښونو په مقابل کې اوږه په اوږه ولاړه ده. هغه دا هم وویل چې امریکا به د فرانسې سره مرسته وکړي چې د تیرې اونۍ د تروریستي حملو له کبله عدالت وغواړي. ښاغلی کامیرون وویل چې امریکا او برطانیا دواړه د هغو خلکو له لاسه چې غواړي موږ ته تاوان ورسوي د ملي امنیت په برخه کې د ګواښونو سره مخامخ دي. هغه وویل چې اسلامي توندلاري چې غواړي په لویدیځ باندې حملې وکړي زهرجنه او بنیادګرا ایدیولوژي تعقیبوي. پرون سره پاسه څلیرویشت مشکوک کسان په بلجیم، فرانسه، جرمني او آیرلند کې په داسې حال کې نیول شوي دي چې سیمه د یو لړ حملو د خطر له کبله د خبرداري په حال کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په فرانسه کې د تیری اونۍ د تروریستي حملې قربانیانو ته خپل احترام او درناوی څرګند کړ او دا حمله د بی غیرتانو کار او د کرکی او نفرت وړ وبلل. هغه پرون د جمعې په ورځ د پاریس د ښاروالۍ په ودانۍ کې د مراسم په لړ کې دا وینا وکړه. لژمخه له دې ښاغلی کیری په هغو ځایونو کې چې اسلامي مبارزینو ډزې کړې او د درو ورځو په موده کې اولس کسه ووژل سول د ګلو ګیرې کښېښولې. یو ځای د شارلی ابدو د تنظیم مجلې دفتر ته نږدې و چې هلته وسلوالو کسانو 12 تنه ووژل. کری په یو وینا کې چې په انګلیسي او فرانسوي وکړه وویل چې امریکایانو د دې حملې په مقابل کې د کرکی او نفرت په څرګندولو سره عکس العمل وشو. هغه وویل چې امریکا او فرانسه به د تروریزم په خلاف په ګډه وجنګیږي. هغه فرانسه د امریکا په خوانی ملګری هیواد وباله. کله فرانسې ته دا سفر په داسې حال کې کړی دی چې په امریکا باندې انتقادونه وسول چې د تیر یکشنبې په ورځ پاریس ته د تروریزم ضد مارش لپاره خپل لوړپوړي چارواکي نه واستولي. په دې مارش کې د نړۍ څخه پاسه 30 مشرانو برخه اخیستې وه او څخه پاسه 1 میلیون خلک د پاریس لارو کوڅو ته راوتلي وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په زرګونو مسلمانانو پرون د جمعې په ورځ د نړۍ په بیلو بیلو ښارونو کې د اسلام د پیغمبر د هغو کارتونونو له کبله احتجاجونه او مظاهرې وکړې چې د فرانسې د شارلی ابدو د تنزیه مجلې لخوا خپاره سوي دي. په دې کې په ځینو مظاهرو کې شخړې او نښتې هم سوي دي. د نایجیر په جنوب کې د زندیر په ښارګوټي کې لږ تر لږه 4 کسه هغه وخت ووژل سول چې مظاهره چانو د فرانسې یو کلتوري مرکز او څو کلیساګانو ته اورونه واچول. چارواکو وویل چې په دې اخوډاب کې د پولیسو یو صاحب منصب هم وژل سوی دی. د پاکستان په ښارونو کې هم خلک پرون د جمعې په ورځ لارو کوڅو ته راوتلي وو او د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د خپرېدو له کبله مظاهرې وکړې. دا مظاهره اکثره سوله ایز وي، خو یوازې په یو مظاهره کې په کراچي کې وسو تقریبا 200 تنو د فرانسې د کنسولګری مخې ته د پولیسو سره اخوډاب وکړ. مظاهره چانو په پولیسو باندې د ډبرو واري وکړل او پولیسو د اوبو په بمبو او د اوشکې به هون کې غاز په استعمالولو سره مظاهره چان په شا وتنبول. د فرانسې د خبري اجانس یو کاس او نور درې تنه زخمي سوي دي. مظاهره چان اکثره محصلان او د جماعت اسلامي د سیاسي ګوند سره اړه درلوده. د پاکستان حکومت د شارلی ابدو د مجلې په دفتر باندې د تیر اونۍ حمله غندلې ده، مګر د هغې هواد ډیر نور خلک فکر کوي چې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو خپرول اسلام ته زیات سپکاوی دی. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما او د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون ویل دي چې په ایران باندې به د نوو بندیزونو لګولو په اړه هر بل اقدام رواني خبرې چې د ایران د زرعي پروګرام د بندولو په حق لري د خطر سره مخامخ کی. دواړو پرون د جمعې په ورځ په سپینمانی کې سره وکتل او وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې برخه واخیسته. شاغلی اوباما د امریکا کانګرس ته دا څرګنده کړ چې دوی به هر هغه لایحه ویټو کړي چې په ایران باندې د نوو بندیزونو لګول غواړي. شاغلی کامیرون ویل چې د هم شخصا د دې مسلې په ارتباط د ځینو سناتورانو سره خبرې کړې دي. دواړو مشرانو وویل چې د نورو بندیزونو د لګولو غواښ به د ایران په اړه د نړیوالو د نظر په یووالي کې هم اختلاف واچوي، مګر شاغلی اوباما خپل دریځ بیا تکرار کړ او ویل چې کله ډیپلوماسي ناکامه سي نو د ایران سره د معاملې کولو په اړه هر څه د میز پر سر پراته دي. د جرمني پولیسو ویل چې دوی په برلین کې دوه سړي په دې ګمان ویل چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته جنگیالي استخدامول. پولیسو ویل چې دغه دوتنه پرون د جمعې په ورځ د 200 سایمن سبانو د چاپو په وخت چې په 12 ځایونو باندې چې زیاتره د جرمني په پایتخت کې وو وهلې نیول سوي دي. د دغه ډلې مشر یو 30 کلن او اسمت نومیږي او په هغه باندې د تورونو لګیدل دي چې یو ډله چې زیاتره ترکیه او روسي اتباع پکې شامل دي د دې د پاره تنظیموله چې په سوریه کې په اصطلاح د کفارو په مقابل کې وجنګیږي. بل سړی دور 30 کلن امین دی او د تمویل د چارو د مسؤل تور پر لګیدل دي. پولیس ویل چې دا شواهد نسته چې دغه سړی دی په جرمني کې دننه د حملو پلانونه درلودل. پرون د جمعې په ورځ د نظامی ټانکونو او زغره لرونکو موټرو یو کتار په افریقا کې د چاد پلازمینې انجامینا څخه د دې لپاره راوو چې د نایجیریا د یاغي ډلې بوکو حرام د یاغیانو په خلاف جګړو سره مرسته وکړي. د چاد پارلمان پریکړه وکړه چې نږدې هیواد کامیرون ته چې قواوې تل د دغو یاغیانو سره په جګړو اخته دي خپل اسکر واستوي. د چاد یو ژورنالیست میشل دیداما امریکا راغته وویل چې د دغه کتار ویل چې د جنوب په خواروان وو او فکر کوي چې هغه غوښتل په کامیرون کې د لاګون د سینس خواوري. هغه وویل چې دغه اسکرو د یاغیان په مقابل کې د جنگي دوره کبله د خوشي احساس کاوه. او د جنایتو بینالمللي محکمې په فلسطیني سیمو کې د احتمالي جنگي جنایتونو په حق له لمرني تحقیقات پیل کړی دي. دا اعلان به چې پرون د جمعې په ورځ سوی دی دا وشي چې بشپړ تحقیقات به وسی کنه. که بشپړ تحقیقات پیل سي نو هغه به د ته لار خلاصه کړي چې په اسرایلی او فلسطیني چارواکو باندې جنایي تورونه ولګول سي. دا اعلان دوی اونې وروسته له هغه کې چې د فلسطین حکومت ملګرو ملتونو ته هغه اسناد وړاندې کړل چې د هغو له مخې به دغه حکومت په حق کې دیره د جنایاتو د بین المللي محکمې سره یو ځای سي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو اوس پر پټنه راوخلو د پاکستان چارواکو په یو شمیر سخت دریزو ډلو باندې بندیزونه لګولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې اقدام هرکلی کړی دی. زمون خبریال اکرام شنواری په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په پاکستانی رسنیو کې دغه هیواد لخوا په یو شمیر هغو وسلوالو ډلو د بندیز په باب په خبره شوې رپورټونو په احتیاط غبرګون ښودلې چې افغان حکومت دا ګڼي چې هغه ډلې په افغانستان کې د افغان او بهرنی ځواکونو په خلاف په روانه جګړه کې برخه لري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې افغان حکومت د ټولو هغو اقداماتو ملاتړ کوي چې په سیمه کې سخت دریځ وسلوالو په خلاف اخیستل کیږي. خاغلی مستغنی ویل د افغانستان اسلامي جمهوریت تل په سیمه کې توریزم په وړاندې د عملی صادقانه او هر اړخیزې مبارزې باندې ټینګار کړی دی. کله چې په دغه لار کې کوم قدم اخیستل کیږي او موږ ډاډه شو چې د ټولو تروسي ډلو په وړاندې هر اړخیزه مبارزه ده د افغانستان اسلامي دولت هرکلی کوي. د پنجشنبه په ورځ نو پاکستاني رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړل چې ګوندي پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د لسو سخت دریځ وسلوالو ډلو د پالیتونو د بندېدو پریکړه کړې ده. په دغه لاس ډلو کې یو شمیر هغه ډلو نمونه هم رسنیو اخیستي چې په افغانستان کې د مشتو بهرنیو او افغان ځواکونو په وړاندې په جګړه کې برخه لري. په دغه ډلو کې د حقانی د ډلې او د جماعت دوا د ډلې نمونه هم اخیستل شوي دي. خو دا هم ویل شوي چې د دغه پریکړې لاندې به په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان د حکومت لخوا وشي. پاکستاني رسنیو دا رپورټ اسلام آباد ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر یو ورځ وروسته خپور کړی دی. امریکا حکومت د پاکستان دغه اقدام هرکلی کړی دی. په خپل وسلوالو ډلو په دې حق له رسنیو ته سندي ویلي. په افغانستان کې د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان دغه اقدام ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې تر هغې چې دوی په دې برخه کې عملاً څه ونه ویني د رسنیو په رپورټونو باور نشي کولی. د افغانستان د سیمه ییزو څیړنو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال امریکا غږ ته وویل چې په کار دي په دې برخه کې انتظار وشي او ولیدل شي چې حالات په کوم لور سرخیږي.
قدم به قدم تغییر باید مقایسه کرد با وضعیت و ثبات منطقه.
خغلی لیوال ویل په کار دي قدم په قدم دغه اقدام د سیمې د امنیت سره مقایسه کړئ شي. که چیرې دا ډول اقدامات په ناخوخو او امنیتي پیښو کې کمیره ولی او سیمه ثبات په لوري یوسي نو بیا کېدی شي چې سړی ووایي چې رښتیا هم بدلون راغلی دی. د افغانستان د سیمه ییزو څیړنو د مرکز رئیس وایي چې کومه اندېښنه چې خلک یې لري هغه دا ده چې ګوندي په افغانستان کې په جګړه کې د ښکېلو وسلوالو په بڼه کې د بدلون د راوستو دپاره هڅې روانې. خو د افغانستان د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د پاکستان د اقدام ناوخته ګڼي او وایي چې وس افغانستان او سیمه د داعش په نوم د اسلامي سخت دریځو د یو بل ګواښ سره مخ ده. جاوید کوهستاني امریکا غږ ته وویل چې که پاکستان دا کار وکړي نو په افغانستان او سیمه کې د امنیت په ټینګېدو کې مرسته کولی شي. خغلی کوهستاني ویل یو مثبت اقدام دی خو ناوخته اقدام دی. د دې لپاره چې هغه ډېر فرصتونه چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په لاس کې وو هغه اوس یو څه محدود شوي او اوس داعش د خورېدو په حال کې دی. خو خغلی کوهستاني د پاکستان د اقدام په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو لپاره یو ښه اقدام وګڼه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوس په بل رپورټ راوخلو. د خوست ځینې دینی عالمان او مدني فعالین له حکومت نه غواړي چې د دینی عالمانو او نورو بانفوزه قومي مشرانو او شخصیتونو د ژوند خوندیتوب له جدي پاملرنه وکړي. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې د دې ولایت یو بانفوزه دینی عالم په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. په دې اړه د ابراهیم رحیمی رپورټ ستاسې پام راړو.
مفتی عبدالرشید نقشبندي د خوست نادر شکوټ ولسوالۍ د زنیخیلو د سیمې اوسیدونکی و. هغه ته په ټولنه کې د یوه بانفوزه شخص او د یوه برجسته دینی عالم او مفتی په سترګه کتل کېدل. نقشبندي په زیاتره ملکي او نظامي غونډو کې ځانمرګي بریدونه حرام بلل، افغان امنیتي ځواکونه به یې ستایل او دغه راز خلک به یې د افغان حکومت په پلوۍ د وسلوالو طالبانو پر ضد مخالفت ته هڅول. ځینی امنیتی سرچینې وایي چې مفتی عبدالرشید نقشبندي پرون د ورځې په اخر کې د امریکایي ځواکونو په برحاله اډه کې دننه چې د چپمین په نوم یادیږي په جومات کې وی بمی چاودنې وژلی دی. دغه سرچینې زیاتوي چې بم مخکې له مخکې په جومات کې ځای پر ځای شوی و او د چاودنې په نتیجه کې سربیره د هغه پر وژل کېدو جومات هم تخریب شوی دی. خو د خوست د ولی مرستیال عبدالواحد پټان له امریکا غږ سره په خبرو کې د مولوي نقشبندي د وژنې د تایید تر څنګ پرته له زیاتو جزیاتو یوازې دومره وویل چې چاودنه د ګاز ډبې له امله شوې. که څه هم تر اوسه دغه وژل شوي دیني عالم د وژنې اصلي انګیزه نه ده څرګنده شوې، خو ځینې نور دیني عالمان پر افغان حکومت سخت انتقاد لري چې د دوی د ژوند خوندیتوب ته هیڅ پاملرنه نه لري. مولوي سردار محمد زدران په خوست کې د مجاهدینو د یووالي اسلامي شورا مشر دی. هغه وایي
د علماو وژنه یا د علماو د منځه تلل د دې که فکر وکړو منفي اثرات یې په ټولنه کې دومره دي چې هغه ټولنه چې د علم سره ډېره کمه آشنایي لري، د علمي پرمختګ یې په ډېره لوړه کچه باندې نه وي، نو په هغې ټولنه کې د علماو وژنه یا د علماو له منځه تلل دا نور هم په ټولنه باندې جهالت اضافه کوي، نور هم په ټولنه کې تیاریکي پیدا کوي. په امنیتي لحاظ باندې دولت په دې کې یقینا پاتې راغلی دی. دیني علمای کرامو امنیتي بخش ته حکومت ډېره کمه توجه کړې ده.
حاجی جمال تڼۍ د دې ولایت یو تن مدني فعال دی. هغه له امریکا غږ سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه جدي غوښتنه وکړه چې د بانفوذه قومي مشرانو، دینی عالمانو او نورو شخصیتونو سره او مال خوندي کړي.
لکه څه قسم چې میه قومي مشرانو مړه شول مړه کیږي، علما مړه شول مړه کیږي، یو حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې حکومت په دې برخه کې جدي قدمونه پورته کړو، جدي عمل د وکړو. د قومي مخورو، د علماو یا ایغه چا چې د خور فنپدی د ولس فنپدی ایغه چې ساره مول مخفوظ نه وي، فکر کوم چې د دولت او د ولس ترمنځ به اخرم یو پاسلا پیدوشي، پاسلا به ایجاد کو. د خبره
د یادونې ورده چې د حکومت کومي وسلواله مخالفي ډلې تر اوسه د غدنی عالم دی وژنې په اړه څه نه دی ویلي، خو په داسې یو خوندي ځای کې د دینی عالم وژنې ظاهرا افغان حکومتي چارواکي اندېښمن کړي دي. زوړ هوایي ډګر یا چپمین د خوستخار ختیځ پرته امریکایي اډه بلل کیږي. په کال 2009 میلادي کې د غلطه په وزن وژن کې حمله کې د امریکا د استخباراتو یا سی آی ای یو شمیر مهم او جګپوړي مامورین وژل شوي وو. تر هغه را وروسته په یاده شوي اډه کې د غدینی عالم مفتی عبدالرشید نقشبندي وژنه لومړنۍ پیښه بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
څو لنډ او مهم خبرونه. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې پرون سهار د کونړ د ولایت د دانګان په ولسوالۍ کې په وسلوالو مخالفینو باندې د کوماندو عسکرو او هوایي قواو حملې پیل کړې دي. د ملک په ختیځ کې د ملي اردو د 201 نمبر سیلاب قول اردو نتا خاطفي وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې جګړه کې 14 وسلوال کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمي شوي دي. امریکا او برطانیه ویلي چې دوی به په ګډه کار وکړي چې د اسلامي توندلارو او مخالفو افراطیانو د حملو مخه ونیسي. پولیسو په ټول اروپا کې په لسګونو مشکوک تروریستان نیولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په فرانسه کې د تیرې اونۍ د تروریستي حملې قربانیانو ته خپل احترام او درناوی څرګند کړ او د حمله د بېغیرتانو کار او د کرکې او نفرت وړ وبلله. د جرمني پولیسو ویلي چې دوی په برلین کې دوه سړي په دې ګمان نیول دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته جنګیالي استخدامول. بزرګونو مسلمانانو پرون د جمعې په ورځ د نړۍ په بیلوبیلو ښارونو کې د اسلام د پیغمبر د هغو کارتونونو له کبله احتجاجونه او مظاهرې وکړې چې د فرانسې د شارلي ابدو د تنزیه مجلې لخوا خپاره سوي دي. په دې کې په ځینو مظاهرو کې شخړې او نښتې هم سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا راپورټ راواخلو. په فرانسې کې نه پولیسو پرون د جمعې په ورځ د 1200 په شاوخوا کې کسان نیولي دي او په پاریس کې د اورګاډي د یو سټیشن نه هم د لنډې مودې لپاره مسافرین راوستل شول. په فرانسا کې پولیسو دغه اقدامات وروسته تر هغې نه پیل کړي دي چې تیره اونۍ په تروریستي بریدونو کې 14 تنه ووژل شول. اوس په فرانسه کې امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. د پاریس نه د امریکا غا خبریالې لیزا برانت راپورټ را لګلی دی چې تفصیل یې د شکولا رحیمزوی نه اوري.
په فرانسې کې دا پیښې په داسې حال کې شوې دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په پاریس کې دی. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر برنارد کازینو چې د پرونیو نیونو په اړه یې په پاریس کې خبریالانو ته معلومات ورکول داسې وایي.
Les enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire et de la direction
دای وای امنیتی ځواکونه اوس هم د تیارسۍ په حال کې دي او د 1200 زیات پولیس او عسكر په ټول هیواد کې د امنیت د ساتلو لپاره ګمارل شوی دي. د فرانسې ترڅنګ په بلجیم او جرمني کې هم د هغو کسانو د نیولو لپاره عملیات پیل شوی چې ګمان کیږي د جهادي ډلو سره اړیکه لري. د پنځشنبه په شپې په بلجیم کې دوه تنه د پولیسو سره په جګړه کې وژل شوې دي، خو چارواکي وایي هغوی ته پوره نه ده معلومه چې آیا وژل شو کسانو د پاریس ته پیښې د بریدکوونکو سره کومې اړیکې درلودې او کنه. خو رپورټ وایي داسې ښکاري چې هغوی ټولو په منځني ختیځ کې د وسلوالو سختدریز ډلو سره اړیکې درلودې. د تولیزیم په پانتون کې د تروریزم د چارو کارپو میتیو ګایدری وایي دا سیخکاری چې په اروپا کې جهادي ډلې یو شان مبارزه کوي او هغه دا چې په انټرنیټ او یا د جګړې په ډګر کې غواړي د یو بل نه مخکې شي. هغه غواړي بل ته وښيي چې دوی ترې ښه دي. په بلجیم کې جهادي ډلې بیا په انټرنیټ کې خپل ځانونه څرګندوي. هغوی د بلجیم په خلاف په فرانسوي او نورو ژبو اخطارونه خپروي او وایي چې مونږ هم هغه شان عملیات کولی شو لکه څنګه چې په فرانسې کې د شارلی ابدو د مجلې په خلاف وشول. هغه کسان چې پرون د جمعې پر ورځ د پاریس په شاوخوا کې نیول شوي دي په هغوی شک دی چې د سعید کواشي، شریف کواشي او امدی کولیبیل سره یې اړیکې درلودې. د غدریو کسانو تیرونی په پاریس کې ولستنه ووژل. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د جمعې پر ورځ د شارلی ابدو په مرکزی دفتر او د خوراکي موادو په هغه مارکیټ کې د ګلو ګېډۍ کې خودلې چې تیرونی پکې خلک وژل شي وو. جان کیری د فرانسې ولسمشر ته وویل چې د امریکا ولس د هغوی سره په دې غم او ویر کې شریک دی. چارواکي وایي د استخباراتي ادارو د اشتباهاتو له وجې هغوی ونه شو کړای چې د دغه بریدونو مخه ونیسي. ښاغلی ګایدری یو ځل بیا وایي هغه اقدامات چې همدا اوس پیل شوي دي ستونزې نشي حل کولی.
د
یهودانو د خونځیو او عبادت ځایونو په شاوخوا کې د پاوز ځای پر ځای کول په رواني لحاظ یو ښه اقدام دی، ځکه دا کار خلکو ته ډاډ ورکوي چې حکومت د هغوی غم خوري. خو که چیرته بیا دې کار ته د امنیت له پلوه وکتل شي نو ګټور نه دی، ځکه چې جهادي ډلې په پاوز او یهودانو بریدونه کوي او دا په دې معنی چې هغوی کولی شي په یو وخت کې په دواړو اهدافو یو ځای برید وکړي. په فرانسې کې اوس په دې بحث کې چې څنګه د نورو بریدونو مخه ونیول شي، یوه غوښتنه دا ده چې په انټرنیټ د څار زیات شي، د پروګرامونو څخه د سختدریزۍ مواد وایستل شي او په هغو ځایونو کې د نظم د راوستلو لپاره هلې ځلې زیاتې شي چې خلک غریب دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو اوس به دا وروستی راپورټ راوخلو. په هلمند کې د سرحدي پولیسو مقامات وایي چې دا ولایت نه اوس د نشایي توکو د انتقال په یو اساسي لار بدل شوی دی او قاچاق کوونکي له بدخشان نه بیا تر مشرقي ولایتونو پورې نشایي توکي او نشایي مواد د هلمند سرحدي ولسوالیو ته انتقالوي. عزیز الله پپل په دې باره کې له کندهار نه دا رپورټ رالیږلی.
په هلمند کې امنیتي مقامات وایي چې د نشي توکو قاچاقونکي د هیواد د شمالي او مشرقي سیمو څخه نشي توکي هم د دې ولایت لاري نړیوالو بازارونو ته انتقالوي. خپل هلمند هم د نشي توکو د کښت او حاصل لپاره په ټول هیواد کې بساري بلل کیږي، خو د هیواد لنور برخو څخه د ولایت ته د نشي توکو قاچاق به یو بل ستونزه ده. سرحدي کوای وایي چې په دې برخه کې هڅې څو برابر زیاتې کړي. په هلمند کې د سرحدي پولیسو د 1400 زوند ارکان رئیس مل پاسوال حمید الله صدیقی وایي چې د نشي توکو قاچاقونکي لبیلابیلو لارو څخه هلمند ته نشي توکي لیږدوي. د زیاتوي چې په خانشین ولسوالۍ کې له تیرو څو میاشتو راهیسې د نشي توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره یو نوې قوه رامنځته شوې. خانشین ایران او پاکستان او دغه راز د بهرامچی ولسوالۍ ته چې د نشي توکو د کاروبار سر مرکز بلل کیږي ګڼې لارې لري. ښاغلی صدیقي وایي چې یوازې په تیرو څو اونیو کې تر 1200 کیلو پورې نشي توکي له څو تنو قاچاقونکو سره په خانشین ولسوالۍ کې نیولي.
دا لار ده بدخشان او د جلال آباد د ټولو په دغه لار کې راځي، نو دا همیشه وخت دا مواد مخدر په ساحه کې مشکلات جوړوي.
هلمند د خپل پراخ جغرافیوي موقعیت له مخې د ټول هیواد له سمه برخه جوړوي چې د نامنو یو لوی علاقې هم د نشي توکو کښت او قاچاق بلل کی.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې وروستیو وختو کې پاکستان ته د سفر په وخت کې د تروریزم په خلاف په جګړه کې د امریکا او پاکستان په همکارۍ باندې ټینګار وکړ. ښاغلی کیری ویلې د پاکستان د ملکي او نظامي مشرانو ترمنځ د تروریزم د ټولو ډولونو سره د مبارزې د اهمیت په باره کې موافقه شته. د پاکستانی او افغان طالبانو د حقانی د شبکې لشکر طیبه او د ترور د نورو ډلو په شان پاکستان د پاکستان گاونډیانو او امریکا ته ګواښ مخامخ کړی. د بهرنیو چارو وزیر انکیری وویری موږ ټول مسؤلیت لرو چې د دې ډاډ ورکړو چې دغه ډلې د پښو د ښودلو ځای ونه لري، مګر داسې په شاوتم بول شي چې د پاکستان له یاد نه ووځي. ښاغلی کیری وویلې په څرګنده توګه د دغه کار بشپړېدل ډېر لرې پرېښي. ښاغلی کیری وویلې لکه څنګه چې موږ په دې مشکل وخت کې د فرانسې د خلکو سره په څنګ کې ولاړ یو، امریکایان به د پاکستان د خلکو سره په څنګ کې خپل ودرېدو ته دوام ورکړي، په داسې حال کې چې دوی خپل ځان ته داسې راتلونکي برابر کړي چې د افراطیت له ګواښ نه خلاص وي. امریکا د پاکستان سره خپل اړیکې د تجارت په شمول په یو لړ موضوعاتو کې پراخوي. دواړو هیوادونو د 2014 کال د می په میاشت کې د ښځو ته په اقتصادي برخه کې د واک ورکولو په باره کې د تفاهم یو یاداشت لاسلیک کړی و. په کال کې د پاکستان سره دوه اړخیزه تجارت لا پخوا څه باندې 15 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دی او د ودې لپاره زیاشته. د دې لپاره چې نور فرصتونه پیدا شوي وي، دواړه هیوادونه د مارچ په میاشت کې په اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان د اقتصادي انډیوالۍ هفته لمانځي. امریکا په تیرو 15 کالو کې د پاکستان سره په ګډه کار کړی دی چې د برېښنا په رسولو کې اصلاح راولي، چې په نتیجه کې 1400 میگا واټه برېښنا د پاکستان په برېښنا کوټ باندې وریزپه شوې ده. دا برېښنا د څه باندې 14 میلیونو پاکستانیانو لپاره کافي ده. امریکا د نوو ترانسمیشنونو او د انرژۍ د نوو پروژو سره مرسته کوي. برسیره پر دې امریکا د پاکستان سره په بنیادي کارونو کې د پانګې اچونې په برخه کې انډیوالي کوي. امریکا د څه باندې 1000 کیلومتره سرکونو جوړول او ترمیمول تمویلوي، چې په دې کې د تجارت هغه 4 اصلي سرکونه هم شامل دي چې افغانستان ته ورځي. امریکا د پاکستان سره په ګډه کار کوي چې د تروریزم ضد او تجارت په باره کې سیمه ییزه همکاري پیاوړي او تقویه کړي. امریکا د پاکستان او افغانستان ترمنځ نوې همکارۍ ته هرکلی ویلی دی چې د سیمې تر ټولو د موضوعاتو غم پرې خوړل کیږي. د امریکا او پاکستان قوي انډیوالي په سختو ستونزو باندې د غلبې موندلو کلي ده، چې په دې کې تروریستي ګواښ هم شامل دی. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویلې دا مهمه ده چې موږ هغه څه ته کم ارزښت ورنه کړو چې په باور پیدا کولو، اړیکو ته په پراختیا ورکولو او د ګډ هدف لپاره په ګډه عمل کولو سره لاسته راوړل کېدای شي. درنو اوریدونکو د امریکا غږ سر مقاله مو اوریدله او دا د زموږ لومړی خپرونه پای ته ورسېدله. بلنه درکو د ریښ خپرونه چې څو شېبې وروسته به خپره شي.